دوی منیمای کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د بغلان لپاره د طالبانو چارواکي وایي د سلنګ لوی لار د درنې واورې او طوفان له کبله نن مازدیګر د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. ملي راډیو ټلویزیون چې طالبان په کنټرول کې دي، د بغلان لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې په وینا راپور کړی دی چې له موټر چلوونکو او مسافرو یو غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پورې دي پر دې لاره له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د خمه پریس خبري اژانس د مسؤول منصور نیکمل د خوشکېدو خبر تایید کړی دی. نیکمل د شنبې په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف وزارت لخوا نیول شوی و. د افغانستان خبریالانو مرکز نن یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال د خوشکېدو هرکلی کوي، خو د رسنیو په چارو کې د حاکمو چارواکو او بنسټونو د خالات او د خبریالانو خپل سری نیونه د قانون خلاف کار دی. د اعلامیې له مخې منصور نیکمل د هغه راپور په اړه امر بالمعروف احضار کړی و چې د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو د روستۍ ونونو په کابل کې د ښځو پر حضور د هغو د اغېزو په اړه جوړ شوی و. او د افغانستان محلي رسنیو راپور کړی دی چې نن ماسپښین یوې زورورې زلزلې د بلخ ولایت ځینې برخې ولړزولې. د امریکا د متحده ایالاتونو د جیولوژي سروې ادارې په وینا د دې زلزلې شدت اندازه در اختر په کچه 15 درجې و. ویل شوی دا زلزله تر ځمکې لاندې 10 کیلومتره ژوره و او بلخ ولایت ولړزوه. د بلخ د والی د بلخ ولایت لپاره د طالبانو ویاند حاجی سید په ټولنیزو شبکو ویلي دي چې په دې زلزله کې چاته زیان او مالي زیان نه دی اوښتی.
د زهرو کاروان دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوکونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او سفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دی چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل یو موشت یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورور نو موشت زراعت شی را کړی نه موش شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم.
عمر میں مصر اتوائی چتو یو موتا دایتا تا چو خپل نور می در کی خپل خور نه در کی وس خدا رقم نه کی چتو موتا دوی او ستا تا وادو کم تم تر غاڑی ہے او وعده دې مونږ تر غاڑی سی خدا رقم نه کی
او د پروگرام په پای کې به په وډ ډرامه کې ووري چی ته بریالی پونم یو کست پوڑدیانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورزی. تا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې ووري.
زوانه گما پوڑے موڑے نہ دارے ٹوک ٹوک یم نظار ایسی میں دود نہ دے واہل ہے
رازا رازا خواتا میں کینا.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل سوي او دوی هڅه کوي چې د پسرلني کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څنګه ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلنی راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده. خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکښ کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ مینسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د ژمنې هم اخیستې چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړوو او له منځه یې وړو، یعنې په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کېږي.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوو اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل سوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منې د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستې چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ بزګر عین الدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع سوي دي.
په کال کې یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، که نه نو نمایندګانې خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي، یوه بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزارۍ نه کېږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د میړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مرم.
چې مونږ پلار راوخت یو $1,000,000 وو، دغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فراه ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نسی او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو 2 کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فراه ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي
او لدی سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونی یا بډ وهلی او ټراکټورونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فرا د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډیر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فراه ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې مدیر مولوی محمد مهاجر ازادۍ رادیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 322 جریبه مځکه چې هغه د تریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په یولسو ولسوالیو کې د فراه ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مضمونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلی او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي، که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو موشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشت زراعت شی را کړی نه موشت شی ځینې لیدلی دی.
د فراه ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دی د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فراه ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپل ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبوره دي چې له فراه ولایت څخه کډي بار کړي.
ماشیسات اصلا د بزګران سره مرسته نه ده کړې. نیم کړي اوبه غاړم کوت غاړم ماشالات یې ښه دی. په اندازه اوبه نشته. د 50-60 متر خط تللي که بیا د وچکالۍ سره مخامخ کېږي د ولایت یې لیکېږي چې اوبه نه وي.
بازګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افې مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کېن سم شروع کړو زه څه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کړو اډو کې دمون غوچ کړو واکونه دمون خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واورئ. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینارم باد لاغ ډرایور سم ډرایورم د لسټرا گاډی مې چلولو ډمپر پلار مې چار سوال بس د بچ گاډی کې چار سوال په ما به بی لګیدل مال چې رضا دا یو ځل هغه وکړه ترهی چې څخه لاغ دا هغې نه بعد د چار سو نه مې پایلو که باد لاغ نه مرګلو راته ویلې چې چار سو کې وهې چار سو پسې شاته نسوار واچو نسوار نشه چې دا د چار سو نشه لګه تیزی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه ووهه شیشه مې ووهله نو د شیشې سره موداده شوم یو درې کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده یو د اصابو نه ډېر خرابه کړی یم اصابو تکلیف راته جوړ کړی یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنن لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکای داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اصاب مې ډېر زر خرابېږي د اصابو نه ډېر خرابه کړی پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه را دې خوا یې ګاډی هم راته خرڅ کړه او اوزګار سوم شپخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی یم دې نشي مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلي پرېږدم پرېږدم او پلار او ورور څخل پرېږدم اما ورور نه یې غواړم پلار نه ورور غواړم یو سړی چې نشه یې نه یي نسم ورسره کېناستی یا وادو ته نسم تلی مړو ته نسم تلی خلاصه چې څوک نشه یې نه یي کوم مجلس کې چې نشه نه یي هغې مجلس ته تلی نسم همدې نشې له خاطره چې زلته نشه نسم کوی یا غلته نشه یي کسان نشته دي هغه نشه یي کسان چې چېرته ځي هغوی ته ډېر په بعد نظر ګوري خلک لکه وایي چې دا شیشه یي ده یا دا وروره شیشه پټ نه کي غلا نه کي یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي چې که کومه خبره وکړي مجلس هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې دا خرابه دي مخکې له نشې نه اعتبار راباندې لرلو پیسې راکولې یا یې چېرته لیږلم یا کوم کار بچو راته ویلې به چې نشې باندې مې پایلو که هغې نه را دې خوا نه یې اعتبار یې راباندې کولو نه به یې چېرته لیږلم نه به یې څه شي راکول نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه ترخه خاطره مې چې دې هغه ته یې راوستم دې نه به ترخه خاطره بله نه یي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسېږي چې بیا دا بستر شي یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور ازان درده کوم حالت ته رسېږي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا دوه درې میاشتې یا پنځه میاشتې دومره بستر تېر کړي که چېرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډرایور و زه هم ډرایور وم نو پلار به مې اوس په کور کې وو او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره وو ټول کور مسؤلیت به مې ما تر غاړې وو خو مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نوبات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاده یې تا ته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تا ته واده م وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاده وې او زه تا ته واده وکړم تم تر غاړې یې او واده دې مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي دې نشې هر څه نه وباسنه
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین درې کلنې نشې دومره کمزوره کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري جټکې لري همدارنګه جوور خفګان لري د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې عصبي طبابت کې فزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورماله شي نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بې استعمالوي بار بار استعمالوي چې د اتو هفتونه کې دا ډېر زیات استعمال شي نو دا به معتاد کېږي. نو کله چې دا به معتاد شي نو قسم دستي پریدي نو دې ته یو قسم تکلیف پیدا کېږي چې ویټابل سندروم ته ویل کېږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دې سره درد پړسوب نارامي داشنه پکې پیدا کېږي. که چیرته پریدي دي نو دا به ډایزوپام یا بنزو ډایزوپام د کورنۍ دغه دواګان شي دې سره معتاد وي. په دې کې اوږدمهاله وخت پورې د کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن حکم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیخي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پاچی یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي، د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تمه زیرې منځ راځي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدا لاست؟
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورشید، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا شې د چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي، او تر دې وروسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
آزر صاحب
دغه راغلم امر وکئ صاحب.
یو کار در سپارم، کولی شئ؟
ولې نه قومندان صاحب، په سرو سترګو.
کله دې له پوډریانو سره ناسته ولاړه کړې؟
نه والا قومندان صاحب، دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
ځان ته دې کله پام کړی دی؟ سم دم لکه پوډری معلومیږي، ځکه دا کار درته سپارم.
امر کوئ قومندان صاحب، څنګه کار دی؟
خیرن کالی واغونده، له ځانه پوډری جوړ کړه. باید ټول حرکات دې داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری.
سمه ده قومندان صاحب، نو بیا څه وکم؟
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه، وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي.
بس دا کار ما ته پرېږده قومندان صاحب، خزانه به یې درته پیدا کړم. خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم؟
اندېښنه مه کوه، یوازې نه، تا هغه ځای ته چې روان شي د شا لخوا د څو نفره پولیس انډیوالان څاري.
بس قومندان صاحب، نور یې ماته پرېږده.
بس ورسه په منډه ځان تیار کړه، خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي، که نه نو ټوله خواري به مو اوبه یوسي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب.
زوانه ګما پوړې موړې نه لري، ټوک ټوک یم لزار رئیس می دود نه دی وهله.
راځه راځه خواته می کینه،
ته د جیبونه ولاټه وا د لیو غار خو بیا ډکو نه یې بوندې دومره پکې پیدا شي چې دا خو مار مرامات کی.
زه بخیل نه یم، کپوړې را سره وای تر تا به می جار کړی وای.
ځوانه ترا ترا بلد ښکاري، دروسه مې زموږ په پاره کې نه یې لیدلې.
ځوانه مه پسې ګرځه، دا ډېره لویه کیسه ده. خو زه به دومره ووایم چې تازه یې له ایرانه راړولی یم، په دې ښار کې نابلده یم. لومړی ځل مې دی چې دې ځای ته راځم.
ولې د دوا د غرزلاو ځایونه نه دي در معلوم؟
نه حیرانه، څه ښه ځای وي، په پنځه دقیقو کې به مو پریمانه پوړې پیدا کړې، خو دلته په یو ګرد پسې ړانده شو ړانده.
اوس به څه کوو؟ زه خو نور صبر نشم کولی.
ما ته خو د دې ځای د ساقیانو ځایونه نه دي معلوم. تا خو دلته ډېر وخت تیر کړی دی، ته مخکې شه او زه در پسې.
نو زه خو ولاکه دومره روپۍ هم لرم، ټوله ورځ په دکانونه وګرځېدم، ایله میله افغانۍ پیدا کړې، بله روپۍ دې را پورې اور شي کای لرم.
زه چې در سره یم د پیسو هیڅ غم مه کوه، بس ته مې د پوډرو ځای ته ورسوه، بیا یې ولارې پوډر را څخه وغواړه.
رښتیا ته پیسې لرې؟ جامې خو دې تر ما ډېرې شکېدې دي او خوار ښکارې.
تا نه دې اورېدلي چې خزانې په خرابو کې وي؟ دا دې ځوانه پیسو دومره
دا پیسې خو مو یوه میاشت بس دي، بیا نو زه ته ګورې درځه چې پوډر رانیسه.
ته درځه، زه یو تش رګ وام درځم.
ځمه ده، زه لاړم، ته راپسې راشه.
ته ودرېږه چې سره قومندان صاحب ته یو پیغام ولېږم چې موږ د هدف په لور حرکت وکړه.
سلام علیکم تو جان ماما.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر آلی، بخیر آلی.
انډیوالا دوا راکه چې ورپسې مړه مړه یو.
ها، تا دې راته ونه ویل چې دا بل ځوان څوک دی؟
مه ډارېږه، دا مې د اکا زوی دی.
دا څنګه د اکا زوی دی چې په دې 15 کاله کې مې ستا سره نه و لیدلی؟
دی نه ویل ایران راغلی دی، بس داسې انډیوالې وبوله لکه زه. اوس ژر شه پوړۍ راکه چې خمار یو خمار.
ها، دا وایي چې څو دانې؟
15 دانې.
15 دانې؟ دا خرابات دې کله شروع کړی دی؟ ها، خزانه دې پیدا کړې که څنګه؟
خزانه چیرې وا بابا؟ دا ټول د همدې ځوان برکت دی. نور هغه د 500 روپو د پوړۍ وختونه تیر شول، اوس به مزې کوم مزې.
ها، پیسې راکړه.
د اکا زویه، پیسې ورته راباسه.
څو پیسې کېږي؟
15 سوه.
دا دیم 15. دا واخله ماما.
ها، دا واخله پوړۍ.
راځه د اکا زویه، اوس خو د ځای ولید. خینه خانی کا چې درڅخه غلط نشي، په دې شاخوا کې تر دل لوی او نامي ساقي نشته.
نورې پوړۍ هم در سره شته؟
دی الله بنده، چې څومره وغواړې را سره دي. یوازې پوډر نه، له شیشې رانیولې بیا تر چرسو پورې هر څه شته.
لاسونه پورته کوي، ځای په ځای ودرېږئ، خورېږئ مه.
او د
تورجانه، له ځایه ونه خورې، زه پولیس یم، دخل دې همداسې خلاص پرېږده.
هلکانو، لاسونه یې تړئ، دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي.
ښه قومندان صاحب.
دا ځای د راډیو اوترنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
غاڑا را کبھی فروخت کی جانا بڑے اس کی سوئی ہوئی ما
نلہری